آمریکا.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه اوري زه نظران یوسف سیم. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پورس دسمبر شلمه هغه اداوی مسخره وبلله چې وایي د امریکا پوځ د 2020 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د وتلو په مهال وسلې او پوځي تجهیزات پریښي دي او د طالبانو لاسته ورغلي دي. د جان کربی له څرګندونو یوازې څو ورځې وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو غوښتل په دې اړه پلټنې وکړي. هغه سخت دریځه وسلوال چې د پاکستان په ادا په افغانستان کې میشتي، په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو لپاره پرمختللي وسلې له کوم ځای نه ترلاسه کوي. کربی په سپینې ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د وسلو د پرېښودو ادا مسخره ده، او د په وینا هغه څه چې امریکا په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور په ترڅ کې د کانګرس په تصویب او مشوره ترسره کړي، هغه د افغان ملي امنیتي ځواکونو وسلوال کول او اکمالات وو. کربی ویلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د طالبانو په پرمختګ سره افغان ځواکونو پریکړه وکړه چې جګړه ونه کړي او خپلې وسلې کېږدي، او دا چې نن ورځ په افغانستان کې د هغه وسلو په اړه خبرې کېږي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پورې اړوند دي، نه د متحده ایالاتو پورې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیدو تر څنګ سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمو کې د طالبانو د استازو په ګډون هم خبرې کړي. دغه وزارت بیان عبدالقادر بلخي د چهارشنبه په ورځ دسمبر شلمه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متکی د روسیې نه مننه کړې چې په نړیوالو ناستو کې د افغانستان ملاتړ کوي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي متکی صاحب ټینګار وکړ چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزې اړیکې لا پراخې شي، او افغانستان چمتو دی چې د سالنګ لوی لارې له رغول کېدو وروسته جنوبی آسیا ته د روسي توکو په لیږد کې مثبت رول ولوبوي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو پروګرام له لارې افغانانو سره د اروپایي ټولنې د څه باندې 6 میلیونو تازه مرستې اعلان په مهال ویلي چې لا هم د دې امکان شته چې د دغې مرستې له لارې به مخکې له دې چې په دغه هېواد کې واورې لارې بندې کړي زیانمنکو کسانو ته خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د سیشن بي د ورځې وخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د پیسو د مرسته په دغه پروګرام سره زیانمنکو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې مرسته وکړي. حماس وایي د دغه ډلې مشر اسماعیل هانیه د چهارشنبه په ورځ دسمبر شلمه د مصر په پایتخت قاهره کې تر څو په غزه کې د ممکنه اوربند په اړه د مصري چارواکو سره خبرې وکړې. مصر د حماس او اسرائیل ترمنځ منځګړیتوب کوي، او 13 میاشتې د دواړو خواوو ترمنځ د یوې اونۍ اوربند رامنځته کولو کې رول لرو چې په ترڅ کې حماس شاوخوا سل یرغمل خوش کړل. په جګړه کې د بل موقت اوربند په اړه خبرې اترې روانې دي چې پکې د حماس له بند نه د نورو یرغمل شو خوشې کول شامل دي، خو د جګړې ښکېلو خواوو په دې اړه لا تر اوسه موافقه نه ده کړې. په ایټالیا کې یوې محکمې سه شنبه د یوې 43 کلنې پاکستانی جنۍ مور پلار او تره له دې کبله په بند محکوم کړل چې خپلې لورې د کورنۍ په خوښه د واده نه انکار کولو په خاطر وژلې وه. څارنوالانو په محکمې کې استدلال کوو چې د سمن عباس کورنۍ هغه د 2020 کال د مئی میاشتې په لومړۍ نیټې وژلې وه، او بیا یې په یو لرې پراته کور کې خښ کړې وه. د دې پیښې څخه وروسته د جنۍ مور پلار پاکستان ته تښتېدلی و. د سمن عباس مړې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د ایټالیا په شمال کې هغه پټو ته نږدې د بزګرانو یو کور کې وموندل شو چې د دې جنۍ پلار پکې کار کوو. سپینه ماڼۍ وایي یوکرین ته د روسیې په خلاف جګړې کې په همدې روانې اونۍ دسمبر میاشت کې یو ځلې بیا هم نظامي مرستې ورکوي، خو نورې مرستې د کانګرس سره موافقې پورې اړه لري. د جمهور رئیس جو بایډن حکومت خبرداری ورکړی وو چې د روان کال تر پایه د یوکرین لپاره پیل شوې پیسې ختمیږي، خو د کانګرس سره لا هم د لګښتونو نوې بودجې په هکله موافقه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په خبري کانفرنس کې وویل کله چې دا پیسې خلاص شي د بیرته پوره کولو اختیار نه لرو او د کانګرس نه وغواړو چې د خند پرته عمل وکړي. قدر مونږ اوریدونکو دا و د دې وخت خبره.
خبرونه مو د امریکا را آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لویلار د شاوخوا درو میاشتو بندیدو وروسته د چهارشنبه په ورځ بیرته د موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا لومړی منسیال ملا برادر وایي چې د سالنګ د لارې بیا رغونه به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ سوداګري لا پراخه کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په دې رپورټ کې ووري.
د کابل او شتو شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لویلار چې دغه لارې په اوږدو کې د یو تونل د بیا رغونې لامل د تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې تړلې وه، د چهارشنبه په ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د دې لارې د پرانیستلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د دغه حکومت یو شمېر نورو چارواکو وینا وکړې. ملا عبدالغني برادر اخوند د سالنګ لویلارې اهمیت ته په اشاره وویل چې د دې لارې اهمیت په دې کې دی چې د هېواد د شمال او جنوب د نښلولو ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د ترانزیت په برخه کې مهم رول لوبوي. هغه ویل چې د دې لارې بیا رغونه به د ګاونډیو هیوادو د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي او له دې لارې به د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم زیات شي.
اسلامي امارات په پام کې لري چې د امکاناتو په برابرېدلو سره د سالنګ دوهم تونل هم وباسي. انشاءالله پر دې باندې هم خبره روانه ده. په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکو چې د تونل دوهم تونل به هم ان شاء الله مشکل ګته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې ان شاء الله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم ان شاء الله بل پیدا شي او له حیرتان څخه ته تورخم پوری د اوسپنی پټلۍ لیکي هم وصل کړي چې په دې سره به په ترانزیت کې زیاتوالی او هیوادوالو ته به اسانتیاوی رامنځته شي.
هغه ویل چې د سالنګ د تونل بیا رغونې مصارف د طالبانو د حکومت د بودیجې څخه تمویل شوي دي. هغه ویل چې د افغانستان زیربناوی د تیرو څلوېښت کلونو د جګړو له امله سخته صدمه لیدلې. د اقتصادي اساساتو رغولو اهمیت طالبان حکومت درک کړی ځکه چې د هغه په وینا اقتصادي پالیسي مهمه برخه ګرځېدلې ده. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثانی وویل چې د سالن تزل او ګالرۍ د ټولو شته معیارونو په پام کې نیولو سره په اساسي ډول رغول شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د روان لمریز کال د وږي په دویمه نیمایي کې د سالن په لویه لاره د یو تزل د بیا رغونې لپاره په دغه لار د هر ډول موټر تګ راتګ د سبان درې میاشتو لپاره بند کړی و. د دې لارې د بندېدو وروسته اکثره مسافرو د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د انتقال لپاره د شیبر د زړې لارې څخه کار اخیسته چې له بلې نه یوازې په دغې لارې سفر ډېر اوږد شوی و، بلکې د لارې د خرابوالي له امله د سوداګریزو توکو انتقال هم ورسره ډېر کم شوی و. افغان سوداګر تمه لري چې د دې لارې د بیا رغونې وروسته به بیرته د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د افغانستان له لارې د ترانزیتي توکو لیږد کې زیاتوالی راشي. روسی او ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا سوهي وادونه د جنوبي اسیا سره د راکړې ورکړې لپاره د سالنګ د لوی لارې څخه کار اخلي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای همشي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. د جګړې د خبريالانو دنده له خطرونو ډکه وي. د اوکراین او غزه په جګړو کې خبريالانو خورا سخت زیان لیدلې دي. امریکا جاغ د دوو خبريالانو سره د دوی د تجربه په اړه خبرې کړې دي چې ولې دوی د خطرونو سره سره راپورټ ورکولو ته دوام ورکوي. نور حال پر پورت کوي.
لومړی چودنه هغه مهال وشو کله چې د فاکس نیوز خبريال بنیامین هال او د هغه همکاران د کیف نه بهر د هورینکا په خار کې د روسي د بریدونو په اړه دی ویو رسې رپورت ورکول څخه بیرته راستنه شول.
او څو ثانیې وروسته دوهم بم د موټر ترڅنګ چاودید. موږ 15 تنه په موټر کې وو، پیری زه او ساشا په شاته سیټ کې وو، او دوه اوکراینیان چې موټر یې چلاوه، او دویم 14 سره زه به هوښ شوم.
د 2022 کال د 14 حال به هوښ کو، خو دا هغه د کورنۍ فکر هغه واسو چې له موټر نه ووسی.
زما لور، زما کوچنۍ اته کلنه لور زما فکر ته راغله او ماته ویل پلار پلارا تاسو باید له دې موټر نه ووزی.
سخت زخمی شوی حال ژوندی پاتې شو، خو کیمرمین پیری زاکر زیونسکی او الکساندرا کوشینا یو یوکرانی خبریاله چې د ټیم سره یې مرسته کوله ووجلې شول. حال سخت وسوځېدو او ټپي شو. هغه یو خپل هم موبایلله حال ډېرې جراحي ترسره کړې. هغه وایي چې دا تجربه ژورنالیستانو او لیدونکو ته د هغه خطرونو یادونه کوي چې رسنۍ یې د خبرونو ورکولو لپاره اخلي. په 2023 کال کې د شخړو په جریان کې تر ټولو زیات خبریال ووجلې شول. درې تنه په یوکراین او 6 تنه خبریالان په غزې کې ووجلې شول چې زیاتره فلسطینیان دي. د ځایي خبریالانو لپاره دا شخصي تجربه ده.
And for them it's not just
دا د دوی د پاره یوازې یو شخړه نه ده، دا د دوی جون دی، دا د دوی کورنۍ ده، او دا د دوی ټولنه ده، دا د دوی کلتور دی، دا د دوی خارونه دي.
د مونچ په سوریا او عراق کې د جګړې په خخ کړه وای خبري اعلان هم په قصدي ډول د نخ کېدو د خطر سره مخ دي.
عراق په هغه وخت کې د خبري اعلانو لپاره د کار کولو لپاره خورا خطرناک ځای وو، او دا خورا توپیر لري کله چې جرنالستان په قصدي توګه په نخ کېږي.
د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره د جرنالستانو د ساتنې کمیټې په سر ډلې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. شریف منصور وایي چې لیدونکي د خبرونو لپاره په دوی تکیه کوي.
په ټوله نړۍ کې په سلګونو میلیونه خلک چې دا زړبګنونکې شخړې تعقیبوي د پوهېدو هڅه کوي، او دوی پر وخت او خپلواکو معلوماتو او تبصرو لپاره په ژورنالیستانو تکیه کوي.
د رسنیو مدافعین د ټولو اړخونو نه غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د 2023 کال د اسرایلو په تاریخ کې یو کم ساري کال و. د قضایي پلټونو پر ضد پراخ اعتراضونه او د اکتوبر پر 8 د حماس لخوا سخت برید او پر غزې بمباري د 2023 کال لوی پیښې دي. ګڼ شمېر اسرایلان او فلسطینان په دې باور دي چې ژوند به بیا عادي حالت ته ونه ګرځي. د امریکا ژ خبریالي لیندا ګراستن رپورټ لیکلی چې تاسو ته ژباړه اورو.
د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو پلان چې غوښتل یې د سترې محکمې واکونه حکومت ته انتقال کړي د ولس سخت خبرګون راپارولو. د نهو میاشتو لپاره خلک هر اونۍ د شمې پښپو اعتراض راوتل. په موټرزینو کې یو شمېر هغه پوځیان هم و چې احتیاط ته سوق شي وو. د اکتوبر پر 8 بیا د حماس وسلوالو د اسرایلو پر 22 سیمو حمله وکړه. 1200 اسرایلیان ووژل او 240 تنه برمته ونیول.
سم دستی د تیر اعتراض ورځنګ ختم شو او ټول سره راغون شول چې یو ځل بیا اسرائیل قوي کړي ځکه چې سخت په کمزوري وضعیت کې وو.
د حماس د ترهګریز برید نو وروسته اسرائیل د ځمکه او هوا لاره پر غزه چې د حماس لخوا کنټرولېږي يرغل وکړ. فلسطینیان وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې څباندې 3000 کسان وژل شوی دي.
د اسرائیلو لخوا په غزه کې رامسته شوی ویرانی پراخه ده او د تصور وړ نه ده. ټول سیمه د خاورو سره خاورې شوې دي.
نړیوالې ادارې په غزه کې د بشري ناورین د زیاتېدو خبرداري ورکوي ځکه چې سخته جګړه روانه ده. فلسطینیان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د اوربند د نافذولو تمه لري.
موږ اوربند غواړو څه چې پېښ شول کفایت کوي. موږ ملکیان یو او په مو کې نور خلک چې دوی ورپسې ګرځي نشته. ولی موږ ځپل کیګو موږ ملکیانو چې ماشومان او خزی را سره دي.
اسرائیل وایي چې دوه موخه لري، لمړی د حماس د پوجي ځواک لمنځوړل او دم د برمته کسانو خوشی کول. په نوومبر کې د موقت اوربان تراتس کې حماس یو سلولس برمته شوی کسان خوشی کړل، د دې په بدل کې اسرائیل 300 فلسطینی زندانیان خوشی کړل. لا هم یو سلو نه ویشت کسان د حماس سره برمته دي. د برمته شوی خلکو کورنۍ وایي چې وخت په تیریدو ده او خای پاتې کسان ژوندۍ ونوزي.
یو سم وړاندیز د میز پر سر کېږدئ چې برمته شوي کسان ژوندي آزاد شي. موږ یې ژوندي غواړو، نه غواړو چې خلطو کې راوسپري. دا زموږ سمدستي اقدام ته اړتیا لري، وخت نه لرو.
د بایدن حکومت د اسرائیل ملاتړی ده، واشنگټن مرستې او وسلې ورسوي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په جګړه کې د اسرائیل کړنې غندي. دا چې امریکا او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه څه طرحه لري، په دې برخه کې د نظر ژور اختلاف شته.
د اسرائیل اوسنی حکومت د دوو هیوادونو د طرح سره مخالف دی. دا چې نتانیاهو د اسرائیل په سیاسي نظام کې خیار خو نظر پوری تړاو لري، تمنه کوي چې پیغام مسیر باندې ګام پورته کړي. د ګومان پرته همدا دلیل و چې د امریکا ولسمشر وویل چې نتانیاهو باید یو جلا اتحاد رامنځته کړی وای.
د نظر پښتنو له مخې ګڼ شمېر اسرائیلیان په دې باور دي چې د جګړې نه وروسته باید د نتنیاهو پر ځای بل څوک راشي. تر هغه چې دا کار کیږي، نتنیاهو به د حماس پر ضد د روانې جګړې مشري پر غاړه لري، هغه جګړه چې د ختمېدو څراکی نشته. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل سوی یو داسې فلم د فرانسې په سینماګانو کې خپور شو چې یو افغان کډوال پکې مرکزی رول لري. دا فلم د یو افغان ژباړونکي د ژوند رښتینې کیسه ده چې د ډیرو ستونزو او کړاوونو وروسته فرانسې ته رسیدلی دی. د نوید الهام په نوم یو افغان زلمی د ژباړن مرکزی نقش لوبولی چې همدا هنري کاری د فرانسې په سینما کې د پیل ګام بلل کیږي. زموږ همکار جلال مرزاد پای دی بار کې رپورت تیار کړی. په فرانسوي فلمونه کې دا د همدې فلم نمایش دی چې د نوید الهام په نوم د افغانستان یو کډوال پکې مرکزی نقش لري. د فلم داستان د یو ځوان او سرګردانه کډوال په ژوند څرخي چې د ډیرو ستونزو او کړاوونو وروسته د یوې زړې خوشتمنې ښځې سره آشنا او بل اخره په کور کې ورسره ډیر کېږي، خو د ستونزو خلاصون نه لري.
بازی کردن د یک فلم فرانسوي واقعا سخت بود، چون وقت زبان من نبود، من تازه وارد خاک فرانسه شده بودم و زبان یاد گرفتن و داخل جامعه شدن واقعا سخت است و زمان میبره. با پشت و کار، با انگیزه، با دلایل خوبی که داشتم، من تونستم این نقشه پیش ببرم.
خو د پام وړ خبره دا ده چې نوید په څه ډول د فلم مرکزی نقش ته غوره سو. په فلم کې د نقش او د اداکار په لټه د هنري اعلان وروسته د لسګونو کسانو په ډله کې نوید الهام غوره وګڼل سو. داسې یو چانس چې د نوید ناڅرګند برخلیک د یو هدف لوري په خوا روانېدلی سي.
فلم بسیار عالی بود، تجربه بسیار خوب بود برای من. برای من فلم را را نشان داد، رای زندگی من را نشان داد که من میخوام از زندگی واقعا چی میخوام. من
نوید په 15 کلنۍ کې د افغانستان څخه په یوازې سر وځه او د مهاجرت په سختو کړکیچونو او ستونزو وروسته څلور نیم کاله په اتریش کې پاتې کیږي. وروسته په 2000 کال کې د ښه ژوند په نیت فرانسې ته داخليږي. نوید الهام اوس 23 کلن دی او د سینما او تیاتر په پوهنتون کې هنري زده کړې کوي.
آرزوی بلند ما است که بتونم یک روز یا به عنوان کارگردان یا به عنوان بازیگر بتونم در کشور خودم یک فیلم بسازیم یا یک فیلم منتشر کنیم، یک نقش ایفا کنم در کشور خودم، چون او مزه و شیرین خود داره که در هیچ کشور دیگه نمیتونه پیدا کنه.
د فیلم جوړون کې بنوا کوین وایي چې د دې فیلم جوړولو شپږ میاشتې وخت ونیو او نوید پکې شدلې ده.
ټاکل شوی زموږ فیلم د روان کال د دسمبر په میاشت کې په شلمه نیټه نندارې ته وړاندې شي. د فیلم لګښت د نورو فرانسوي فلمونو په پرتله کم دی. موږ په دې فیلم 2 میلیون یورو لګښت راغلی، په داسې حال کې چې په نورو فرانسوي فلمونو لږونه میلیونه ایرو مصرف کیږي. ویل لرو چې ګټه به ترلاسه کړو.
دا فلم زما فرانسا زما لپاره داستان څخه جوړ شوی چې په خپل لیکوالې د فلم جوړونکي هم دی. داستان یې د محمد پنوم د یو ځوان پناه اخیستونکي د ژوند حقيقي کیسه ده. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې د افغاني تولیداتو څلور ورځنۍ نندارتون پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې چې 250 شرکتونو ګډون کړی و، نږدې 100 میرمنو هم په خپلو شرکتونو کې تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې کړل. افغان سوداګر له طالبانو غواړي چې په کور دننه د تولیدي توکو په واردولو بندیز او یا د مالیې کچه لوړ کړي. د بلې خوا د اقتصادي چارو شنون کې ورته نندارتونونه د افغان ښځینه سوداګرو لپاره ښه بولي. نور حال د شمس آرین پر راپور کې واوري.
په کابل کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه د غوره ملي خدمتونو دویم نندارتون پای ته ورسید. دغه نندارتون چې په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوی و، نږدې 250 شرکتونو خپل کورنی تولیدات او محصولات نندارې ته پکې وړاندې کړل. د دغه نندارتون ګډونوال سوداګر که څه هم ورته نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره ښه ګڼي، خو له طالبانو غواړي چې په کور دننه د 100 تولیداتو په واردولو بندیز او یا محصول پر لوړ کړي.
ان شاء الله زه به دې باور لرم چې دا کوم لکه موږ ته کې موږ فابریکا پوسلو هم د شنورې فابریکې دي دا زه اطمینان در کوم چې ان شاء الله دا به ډیر مخ پوړون دي او د افغانستان د اسلامي امارات موږ خوښ ده چې کوم خارجي توکي راوړل دي. اول خو مطلق باید بند کړي که بیا چیرې بندېږي نه امکان نه لري. باید ورته مالیات دومره زیات کړي، مسؤلیت دومره زیات کړي چې بیخي حتی رانه شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 100 ښځینه سوداګرو هم په خپلو شرکتونو کې تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې کړل. دغه میرمنې وایي چې د ورته نندارتونونو په مرسته کولای شي چې د دوی په زحمت تولید شوي توکي په اسانۍ تر خلکو ورسیږي.
نمایشگاه که هست ارزش معنوی خیلی بالاتر از مادی داره و همچنان ما میتونیم که همه محصولات خود بر مردم با یعنی پیشکش بتیم و همچنان بود مادیش از معنویش بیشتر از مادیش میباشه و مهم بر ما نیست که ما چقدر اینجا عاید داریم یا دیگه، مهمی است که محصولات ما بر مردم پیشکش شود و در باره محصولات افغانی و وطنی آگاهی بیشتر پیدا کنیم. خواهش ما از امارات اسلامی است که زمینه کار برای خانم بیشتر مساعد
بسادن. بل خواته دغه نندارتون جوړون کې وایي چې د افغانستان د کورنوي تولیداتو د ودی په موخه به نورې ورته برنامه هم د اړوند ادارو او سوداګرو په مرسته ترتیب کړي.
زمونږ د دې نندارتون دویم فصلو اول فصل مو هم پم دې دارلمان مانی کې تر سره ک د حمل میاش او دنه بعد هم نور پلانونه لرو نور برنامه لرو د افغانستان د تولیداتو لپاره حکومت مون سره پوره همکار ده صنعت او سوداګری وزارت ده اقتصاد وزارت ده اطلاعات او فرهنګ وزارت ده د چارو ادارې لوی ریاست ده نو د دې په همکارۍ مودا برنامه ترتیب کړي او ان شاء الله نور برنامه به هم ډیزاین شي او تر سره وشي
بل لوته د اقتصادي چارو شنن کې د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت ناوړ غني د دوی په خبره چې دغه سنندر تون په مرسته کې دایسي چې خاص تم د شیزنه سوداګرو وضعیت نسبتا شسی
دا د اقتصاد او اقتصادي سیاسي برخه کې د خزو لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره یو غره او مهم ګام بولم کله چې دغه سنندر تونه کدي شخصي انجوګان یا شرکتونو لپاره جوړیږي او یا هم کدي حکومت لپاره جوړیږي لازمي شي ترسو په افغانستان کې د خزو تجارت او اقتصادي چارې لا ګړندې او پراختیا پیدا کړي
که څه هم په کور دننه ورتنندار تونه تر ډیره د افغان سوداګرو په مالی مرسته جوړیږي خو بلخو افغان سوداګرو تل طالبان غوښتي چې دوی د صادراتو لپاره د سیمې او نړۍ بازارونو ته د اسانه رسیدو لار جوړه او پر صادراتو د مالیو کچه راټیټ کړي شمساریان امریکا
او هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي په لوی لاس د ګزان وایروس له خپرېدو سره مرسته کوي د افغانستان په جنوب ختیځ کې مدني فعالان وایي والدین دې د منفي تبلیغاتو په ځای د خپل اولادونو روغتیا ته پام وکړي او د واکسین په هر دوره کې دې څاڅکې ورکړي نور تفصيل د منیر بهر پر پورت کوي
د سویل ختیځي حوزې درې ولایتونه خوس پکتیا او پکتیکا چې له ګزړن سره مبارزه پکې تر دې دمه بریالي روانه ده خو بیا هم د دغه ولایتونو په لری پراتو غریزو سیمو کې سلګونه داسې کورانه شته چې خپل کوچنیانو ته د پولیو واکسین له تطبیقولو ډډه کوي کڅه هم د مسولینو په وینا خوس کې له پولیو واکسین د منکرو کورانه یو شمیر د تیر کال پرتلانی مې راخته کړی خو بیا هم د 3000 په شاوخوا کې کورنۍ لا هم ماشومانو ته د پولیو واکسین نه تطبیقوي یو شمیر فعالان په دې باور دي چې دغه منکرو کورنۍ له خوا خپل ماشومانو ته د ګزړن واکسین نه تطبیق د پولیو وایروس له خپرېدو سره مرسته کول دي د شاهد دولت فرهمان په نومونو د خوست دوا اوسیدونکو وایي د ګزړن وایروس د مخنیوي یوازنې لار واکسین دی او له دې کار سره مخالفت ټولنې ته زیان رسوي
عموما په افغانستان کې هغه کورنۍ چې ماشومان له واکسین ډډه کوي یا مخالفت کوي د پولیو وایروس خپرېدو سره مرسته کوي ځکه پولیو یا ګزړن لنور نړۍ نه پکښوي مګر افغانستان او پاکستان چې ملیونونه ماشومان کې دي د دې وایروس خطرناک او کې بو څخه کړيږي نو په کور دادو چې د ځین خلک چې د سره مخالفت کوي د دینه لوسو خلی او خپل ماشومان ته واکسین تطبیقي
میګد ټول د افغانستان مشمونو ته چې 15 کلنې پورې دی دغه ته دغه بلارونه ته دغه ورونه ته دغه مشورونه ته دغه رهبرونه ته د پیغام دی چې دا دوا چې واکسین د ګوزن مرض چې موږ تاسو پښتو کې ګوزن یا پولی مرض دی دې برکه دا لا علاج مرض دی بل دوايي نه لري دا ورکوړه کې دا د دې په مقابل کې چې په لږ مرض شي دا محوکوي دا ورکوي ټول ته دا پیغام دی چې وي د ورکوي کبل دې تللې وي که هر چیرې وي خپل ورکی ته متوجي شي هغه رزکارون ته روبو شي هغه دوا توس کې واکسین ورکړي
اخو ځینې هغه واکسیناتوران چې د پولیو پروګرام په هر دوره کې د خلکو تر کورونو ورزی وای چې ډیره هڅه پاتې کم شمیر انکاری کورنۍ ته قناعت ورکول دي تر څو هغه هم خپل اولادونه د معلولیت له خطر نه خوندي او په منظمه توګه واکسین کړي د عنایت په نوم د خوست یو تن واکسیناتور شه ل درې کالو رئیس د پولیو له پروګرام سره رضاکار فعالیت لري امریکا غخت ویل چې په ځان زیات فشار د دې لپاره راوړي چې ټولنه کې د وایروس له خپرېدو مخنیوي وشي هغه دا هم ویل چې منکرو کورنۍ ته بار بار ورزي او کچېر بیا هم د هغوی قناعت تر لاسه نکړي نو د کلی له ملایمان مرسته غواړي
نو ځینې داسې کورنۍ شته چې هغه مثلا انکاری وي هغې د پوره مونږ بار بار کوشش کو تر څو چې زه خپله وی سره وغږېږم که بیا مو نه وشم ملا امام یم ملا امام چې هغه د دوی خبره هم تاثیر پرې ونه کړي بیا
کاسا هم د سویل ختیځي حوزې په دریو ولایتونو کې د پولیو د انکاری کورنوی دقیق ارقام په لاس نشته خو مسولینو ډاډ سرګن کړی چې د پوهاوی بیلابیل پروګرامونو په چمتو کولو سره ورځ تر بلې د لړۍ مخ په کمیدو ده او د کمپاین په هره دوره کې د واکسین شویو ماشومانو ګراف لوړیږي منیر بهار امریکا غږ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.